اوردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د ساعت خبرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت 15 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې، دغه راز په کابل سیمو کې د انټرنیټ ستونزه، او دا به هم اوري چې په خبر پښتونخوا کې خلک موجوده سیاسي حالات ته څنګه ګوري. خو تر هر څه مخکې اردو احمد الله کا چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د فوج مشر د کراچۍ په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په ایوي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي، او په تخار کې طالبانو سره پنخته کې وژل شوو 30 امنیتي سرتیرو مړي د مرکز تالقان روغتون ته وړل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دي وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوج مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې ایوي خبری غونډې په محل د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپلې ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سیند صوبه کې فعالیت کوي. د جمعیت علماء اسلام فیګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په ملک کې غیر اعلانیه مارشل لا ده او موجوده حکمرانی آئینی نه ده، نو د اپوزیشن جدوجہد په ملک کې د آئینی او جمهوری حکمرانی لپاره دی. نن د اکتوبر په 21مه د سیند صوبې په نوابشاه کې رسنۍ سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل د اولس په امانت ډاکه اچولې شوې ده، نو د اپوزیشن ګوندونو دا اتحاد صرف په ملک کې د بیا انتخابات کولو او آئینی حکومت د جوړښت پورې محدود دی. د پاکستان فوج په بیا بیا دا سپیناوی کړی چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه کوي او تل له آئین سره سم د جمهوری حکومتونو په شا ولاړ وي. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې په ایوي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د اکتوبر په 21مه د ګلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 25 زیات جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا درې مړي جنا اسپتال او دوه عباسي شهید اسپتال ته وړل شوي دي. بم ډسپوزل سکواډ په خپل رپورټ کې ویلي په ودانۍ کې د چاودیدونکو موادو څخه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي، صرف د سلندر ټوکړې ملاوي شوي دي. د اکتوبر په 16مه هم د کراچۍ په شیری جنا کالونۍ کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. د افغانستان د شمالي ولایت تخار چارواکي وایي د هغو 30 امنیتي سرتیرو مړي د مرکز تالقان روغتون ته وړل شوي چې د اکتوبر په 16مه شپې مهال له طالبانو سره پنخته کې وژل شوي وو. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت د اکتوبر په 21مه وویل په وژل شوو کې 40 د ملي فوج سرتیري ول او پاتې 18 کسان د پولیسو سرتیري ول چې پکې د تخار د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر راز محمد دورندیش هم شامل دی. د ولایت اوسیدونکو په بارک ولسوالۍ کې پنخته کې د وژل شوو او جوبل شمیر تر دې زیات خي، خو ولایتي چارواکو پر دې موضوع رسنیو ته معلومات ورکولو ډډه کړې. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د پاکستانی ویزې ټوکن اخستو په محل ټیل ماټیل د ایولس خزو په ګډون 15 کسان وجلی او 10 کسان جوبل دي. د ننګرهار روغتیا څانګې ویان ظاهر عادل مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر 21مه په پیښه کې د وجلو خزو مړي د جلال آباد سرکاري روغتون ته وروړل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی سهراب قادری ویلي چې په پیښه کې ټول 15 کسان وجل شوي. تر دې مخکې د ننګرهار چارواکو ایوازې د ایولس خزو د مړینې خبر ورکړی و. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,44,000 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 6,69 پیښې ثبت شوي دي او 19 کسان ترې مړه شوي دي. او اخري خبر د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ارزښت خبرې کړې دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوانو مشرانو د اکتوبر په 19 په پیرس کې یو بل سره وکتل. میکرون 13 میاشت عراق ته سفر مرمحل د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی وو او ویلی وو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرنیانو مداخله مهم چیلنجونه دي چې بغداد ورسره مخ دی. د خبرونو پای
اذن کو خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د پاکستان فوز مشر رستل هغه د کراچي د حالاتو نوټس اخیسته چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو د فوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاون گرفتارولو په لړ کې لخپل ادارې تحقیقات وکړي. او په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو اخیستلو پر مهال د ټیل ماټیل له کبله ګڼو مېرمنو ته مرګ جوړه وختي. او په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازه پور کولو قبایلي ځوانانو خوشحالي څرګنده کړي.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو دو چې کومه فیصله کړې ده ګورنمنت نو موږ دغه فیصله هرکلی کوو. دا یو خوشاین فیصله ده.
او د خبر پښتونخوا په مردان کې یو تن وایي
د موجوده حکومت کوم منګای راغشت ده نه پکار خو دې سنا سالې خروزي په 13-1400 روپۍ تر وړو خو موږ د ژوندګي کې نه لیدلې چې لګه اغشتیم نه.
او دا به هم وایي چې د کورونا وبا تر راتلو وروسته سنو کسانو متبادل روزګارونه شروع کړي. لکه یو خبريال وایي
کورونا جرال نو سخت خراب کړي نو مزاله می دا چیلې پیدا کړل نه ټولې تسره چیلې.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسې. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیخي پلټنو امر کړی دی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیخي ذکر نه دی کړی خو ویلي دي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنی وکړي او زر تر زر د خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپل ادارې پلټنی وکړي. په نور تفصیل له پېښور د مشال خبریال غلام غسره کوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19 نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیخي په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروسته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دي. او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنی وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیخي ذکر نه دی شوی خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دی پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخله پلټنی وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو د مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنه کوي چې هغه سوکو چې د دو بجو روستے سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دوه کسان سوکو چې د پولیسو د مشر یا آی جی کور ته ورغلی وو او سحر 4 بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا ادارې کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو، نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دی او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړی دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمون پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چوټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړونده چارواکو ته لیږدولی وو، او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلی شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا پخپور شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
بشار لډو ته وګستي تاسو ورزل چې د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز د خاوند تر گرفتارولو وروسته څه حالات را مخته شوي، پر دې تاسو د غلام غوس راپور ورید.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوه،
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې،
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑی،
په سلورو بجو
اردن کو د پاکستان د ویزو اخستلو پر مهال غنو میرمنو ته مرګ جوب لوختی. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار چې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو لپاره په فوټبال لوبغالي کې په زرګونه خزینه او نارینه ورټول شوي وو، د خلکو د ټیل ماټیل له وجې پکې یو لس ښځې وژل شوي او لس ښځې او درې نارینه پکې ټپیان شوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې راپور کې.
مخکې له دې چې د پاکستان د ویزو د ورکولو چارې پیل شي، د ننګرهار ولایتي ادارې د یو میکانیزم له مخې د ویزا اخیستونکو لپاره د ټوکن ورکولو بهیر د جلال آباد فوټبال لوبغالي کې پیل کړ. دغه میکانیزم تر یو حده د ویزې په ترلاسه کولو کې اسانتیاوې رامنځته کړې وي، خو د اکتوبر په 21مه نیټه چې په زرګونه ښځینه او نارینه فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول، د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل له امله پکې یو لس ښځې ووژل شوې او د درې تنو نارینه وو په ګډون پکې دیارلس نورې ژوبل شوې. په دې اړه د ننګرهار ولایت سکتوري رئیس او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو د اسانچارې کمیټې مشر فضل ربی حمیم مشال راډیو ته وویل،
څومره خلک دلته راغلي وو، کورونا پاسپورټونه خو هیڅوک نه پاتې کیږي، ټول ازدحام راوړلو، جالرې ماته کړلې، دروازې ماته شولې، په دې کې یو زړهګنون کې خام رامنځته شولې چې زموږ د ستنه خویندې پکې شهیدانې شولې، دیارلس تنه زموږ زخمیان هم پکې لرو. په دې پیښه کې موږ د دې لپاره د درې سوه نه ډېر پولیس دلته ګمارلي وو، خو خلک ډېر زیات وو، ازدحام ډېر زیات وو او خلکو په خپله بې صبري وکړله، جالرې ماتې کړلې، د درې سوه پولیسو د وسې نه دا خبره پورته وه، نو دغه بده پیښه هم رامنځته شوه.
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي انتظامیه په دې ونه توانېده چې د یو سیستم له لارې خلکو ته د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي.
نوم می جواد دی یو تند جلال آباد خار اوسیدونکی غټ مشکل زمنګ داو زمنګ امنیتی چارواکو د پادس د سیو وصول نو ټاکلی چې د زنانو د پاره سیب زی جوړ کړه وی دولت زمنګ جدي غوښتنه دار چې د پاره پورا تنظیم برابر کی
د شفیق الله په نوم د شیرزاد ولسوالی یو تن اوسیدونکی بیا شکایت کولو چې د ټوکن په ترلاسه کولو کې تری کمیشن کار په زورګون افغانۍ غوښتلی
افغانستان مت خارجہ دوبارہ مدد خارجہ رئیس بچے پاکستان سفیر سر ہوگی کی تویزے مت زیادتی کی دم سہولت زیادت کی بلا خبر دادا چې امنیت ملی ورګان بچے کمیشن کران ونی ورشي والله بلا دان نا ما حمزت شاید پی وای ما کسان ته خیما نمبر ما سره شته ما د نور چرګه 1000 روپے را کزا ته وزیر ته خلم
خود پاکستان د ویزی د تر لاسه کولو په برخه کې د اسانچاری کمیټه مشر فضل ربی حمیم وای چی د ټولو هغو کسانو څخه پاسپورتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان ویزې ته اړتیا لري او د یو شفاف میکانیزم لمخې به د هر چا د پاسپورت سیریل نمبر لیست کوي او د لیست لمخې به په ټاکلي نیټه پاسپورت خاوند ته ورکول کیږي
نو د همدې له خاطره چې موږ دغه د فساد ډالر بند کړي وو سیمو ټوکن به له منځه وړل پروسه کې اوس تغیرات راغلي ټوکن هم له منځه وړل یوازې په لیست باندې به خلک هلته داخليږي موږ د دې له خاطره چې د ازدحام دلته کم شوی وو د ټولو خلکو نه په یو ځل باندې موږ پاسپورتونه واخیستل چې د ټولو پاسپورتونه موږ واخلو موږ پاسپورتونه موږ سره دي پاسپورتونه ورکیږي اماغه د سیستم مطابق بده ته نوبت رسیدو لیستونه موږ د شپې له خوانه یا یو ورځ مخکې در رسنیو ټول نیوز رسنیو نه هم نشو هم هارد کاپی په سټډیم کې د کنسګری مکه ته چي دا غږ نه موږ دا نشو تر څو خلک خبر شي
د دولو د چې د تیر و مشتو رئیس چې د پاکستان ویزه د افغانانو پر مخ بندې شوی وي ور سره په زورګونو کسان چې کورونه په پاکستان کې دي او یا هم هغه په زورګونو کسان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ورزي بند پاتول خوس چې د تیری یوی اونۍ رئیس په جلال آباد کې د پاکستان ویزې ورکولو چارې پیل شوي په زورګونو کسان غواړي چې د پاکستان ویزې ترلاسه کړي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن قائم کمیټې له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو اجازه ورکړي، خو انټرنیټ کمپنیو ته یې ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدوده فاصله کې بحالوي او دا به ور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتره را په دویخه کار کوي او هغې اړخ ته به نه رسي. قبایلي ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې، وایي چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محرومه وو. په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټې په وروستۍ غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بحالولو غوښتنه کړې او یاد د کمیټې په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنې لیږلې وې. د اکتوبر په لسمه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سهولت بحالولو پریکړه کړې. په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټې چیرمین سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعه تعلیم حاصلولو، خو قبایلي زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G 5G انټرنیټ سہولت ډیر مهم دی.
خپل محنت شروع کړو ټول سرکاري ادارو د ټول جسم را په ملکي ادارې دي اسټیبلیشمنت او ټول سرکار هغه ته کې اخر موږ باندې دا کایل کړ چې هر قبایل څنګه چې کوډ 19 راځي ټول د نړۍ د انټرنیټ په ځای باندې ایجوکیشن اصلې او قبایل بچي فارغ تاسو کو کورو کې نه ده په اړه انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم به خیر خیریت نو تاسو په دې باندې کایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات صدا سے وړاندې کړل.
قبائلی اضلاع کے دے انٹرنیٹ کو لوگ دو چکم فیصلہ کرے دو گورنمنٹ نو مونگ دغ فیصلے ہر کلائی کہو دا یو خوشائن فیصلہ دو دغ انٹرنیٹ دے بندش دے وجنا دل تا قبائلی زون لا او خوش کر سٹوڈنٹ لا دا ڈیر غٹا مسئلہ دو ڈیر اپلائی گونے یا ڈیر ایڈمیشنز یا آن لائن کلاسون دے دغونا پوتی کی گی وہ سم پدا کرونا چکم و باوا پدا کے ڈیر زیوت گن تعداد کی سٹوڈنٹون دے دغنا متاثر شول دے وہ آن لائن کلاسون پوتے شول دے وہ امتحانونه منسوخ کړی شو د دغه واجې نه نو ډېرې مسلې دی وي ته دا انسان یو چې دی بنیادی ضرورت دی خو قبایلي اضلاع د دغه ځوان چې دی دا د دغه سهولت نه محروم پاتې شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن آف کنټرول نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژۍ سره تافتان چمن میرانشاه وانا لنڈی کوتل د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصلې پورې محدود وي او د دې عمل منځوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2014 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدونه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نور سرحدی سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغور لیش.
بشار لڈو تا اوہ کیستی اور دن کو پتا رستوی کی پا پاکستان کے پر رسنیو دا یو نوی ڈول بندیز یا سنسرشپ خبر تودی شوی دی. د حقونو فعالان او شنون کې وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوز پړه خپل دریز وړاندې کوي نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموش کړي او یا لری کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14 او 13 د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان اڅکزي، اختر منګل، محسن داوړ او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وایي دا کار دوی نه بلکې ټي وي چینلونه خپله کوي خو واکمن ترکین صاحب ګوند وایي چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمواري ده. پړی زموږ همکار مجید بابر دا راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموشه کړل شوي تقریر پیلېږي.
دہشت گردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا, ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جلدی سے جا کے فوج کے ڈرپوک آدمی تم فوج کو آلودہ کرتے ہو.
دا د پاکستان جمہوری تحریک د یوې مشرې مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټي وي چینلونو په یو خاص ځای کې خاموش کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپله کوي. هغوی نه پوښتنه وکړی چې ولې داسې کوي، هغوی ته به معلومات وي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د سې شنبې په ورځ په خپله اداریه کې دې عمل ته د یو نوي ډول سینسرشپ نوم ورکړی. دا تقریرونه اکثر هغه وخت خاموشه کېدل چې سیاسي مشرانو به په پوست تنقید پیل کړو. په دې مشرانو کې محمود خان اچکزئی، محسن داوڑ، اختر منگل، ډاکټر عبدالمالک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. اداریه زیاتوي چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی، نه ویلی شي او نه خودلی او اورولی شي چې د سرکاري دریس خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوو لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2001 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموشه کړي. خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي. د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي، ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندی لګول یا د خپل ساری سینسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي او چې کله صحافت ناروغه وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیرمین او خبریال ابصار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویری او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل شوي دي چې که هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي، خو هغوی په خپله دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سیلف سینسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي، نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع سي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی، او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزي حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سینسرشپ نه ډډه کوي، خود واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتی ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواری ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی، هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډسٹروی کول غواړي، مورلی ډسٹروی کول غواړي، نو هغه چې کم دی زموږ بل لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي، هغه جبا مو اشارول غواړي، هغه جبا چې کم دی هغه ته وینا هم غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا چې موږ بل لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګڼم چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وې هغه زموږ بل لپاره نه دی ټیک، هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک، هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان ورځپاڼې د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سینسرشپ لپاره هیڅ ځای نشته، او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق اوسي، نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پرېږدي او ولس د خپل سوچ اظهار ته پرېږدي، نو ریاست به کمزورې نه بلکې نور هم پیاوړې شي.
مشال ریډیو ته وګستی تاسې زمږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شی، او په روسي نیمه کې تاسې لپاره یو شمیر موضوعات لرو او دا به هم واوري چې د بچا خان ټرست یا خیریه ادارې مشر وای چې هغه د سکولونو خپل پروګرام هغه بلوچستان ته د غرض افغانستان ته هم غزوي. وخت شوه 15 بجې. احمد الله خبرونه لنډی زور.
د پاکستان د فوج مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوج مشر ته وړاندې کړي. د جمعیت علماء اسلام فیگون مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په ملک کې غیر اعلانیه مارشل لا ده او موجوده حکمرانی آئینی نه ده، نو د اپوزیشن جدوجہد په ملک کې د آئینی او جمهوری حکمرانی لپاره ده. د پاکستان فوج په بیا بیا داس پیناوی کړی دی چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه کوي او تل آئین سره سم د جمهوری حکومتونو په شا ولاړ دي. د کراچۍ په گلشن اقبال کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د گلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 25 زیات جوبل دي. د افغانستان د شمالي ولایت تخار چارواکي وایي د هغو 30 امنیتي سرتیرو مړي د مرکز تعلقان روغتون ته وړل شوي دي چې د اکتوبر په 6 شپې مهال له طالبانو سره پنخته کې وژل شوي. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم حیرت د اکتوبر په 20 وویل په وجل شوو کې 40 د ملي فوج سرتیری او پاتې 19 کسان د پولیسو سرتیری ول چې پکې د تخار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر راز محمد دورندیش هم شامل دي. په ننګرهار کې د پاکستان ویزی ټوکن اخیستو په محل ټیل ماټیل د 19 خزو په ګډون 15 کسان وجلی او 10 کسان جوبل دي. د ننګرهار روغتیا څانګې ویان ظاهر عادل مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر 20 په پیښه کې د وجلو ښځې مړی د جلال آباد سرکاري روغتون ته وروړل شوی دی. او په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 340,000 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وبپاڼې له مخې په 340 ساعتو کې د کرونا وایرس 6,89 پیښې ثبت شوي او 19 کسان ترې مړه شوي دي.
د احمد الله چې تاسو د خبرونو لنډی ځواني کو په دینی مې کې هم یو شمیر راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف روانه میش په ګوجرانواله او کراچۍ کې حکومت زد جلسه وکړي. اپوزیشن وایي موجوده حکومت د هیواد پوزي اسټابلیشمنت راوسته او د 13-2 کلونو ناکامه پالیسیوی ګرانی او بیروزګاری زیاته کړي. حکومت دا تورنه ردوي او وایي چې اپوزیشن په 13 د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو مشران د خپلو مالی درغلیو پټولو لپاره ولسته تللی دي. دا چې د خیبر پختونخوا خلک به هم د اپوزیشن ګوندونو له تحریک سره ملګري شي او کنه، دا به د هارون بچا په راپور کې ورو.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوجرانواله او پر 13 په کراچۍ کې درنې جلسې وکړې. د غونډو ته د لویو اپوزیشن ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، جمعیت علماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نیشنل پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د بلوچستان د ځینو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې د تحریک انصاف د مرکزي حکومت پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. دوی ویل حکومت د هیواد وګړو ته د نوکریو او کورونو ورکولو د خپلو وعدو پوره کولو پر ځای هغوی د ګرانۍ او بیروزګارۍ له یو زخته بد حالت سره مخامخ کړي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم ویلي د راتلونکي نومبر میاشت پر 20 بعد خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم جلسه کوي او د موجوده حکومت د خاتمې او د نو او رڼو عامو انتخاباتو خپل غوښتنه به تکراروي. د دې صوبې د دویم لوی خار مردان په یو بازار کې مول دوو عامو کسانو پوښتل چې واقعي ګرانی سیوا شوې او حل یې ګنې نوې ټاکنې دي. دواړو له ګرانۍ سر وټکاو، خو یو یې ویل چې د نو ټاکنو زور به بیا هم له غریب ولس وځي.
زما امیر نوم دی او د مردانو سعودین کې د موجوده حکومت کم منګای راغشته ده، نو په کار خو دې چې سنا سالې خروزي په 13-1400 روپۍ تروړو خو مونږ د زندگی کې نه لیدلې چې لگا اغشتیم ده او د په دې دور کې الو انصاف نشته، ناجایزه ده.
زما نوم رحیم شاه دی، زه د مردان ما
کو نن دا الیکشن او شو سبا بل روچت چې بیا الیکشن کېږي ملک کمزورې کوي عوام صرف دې خبرې بل وکړي دي چې په ملک مهنګای ډېر به اندازه سیوا ده چې په 860 روپے کمول دي په سرکاري ریټ او نوګه بالکل د خوراک نه دی چینی 102 روپے کیلو ته رسیدا داسې وړي 190 روپے کیلو ته داسې دغه سیس کې یو پټه مونته په یو الیکشن د ملک څو نغړې غړې خرچي کیږي نو که چېرې دې خرچو ته سړی ونی وګوري خدا زور ټول غریب لراځي
په پاکستان کې د ګرانۍ او لوجې د خلکو د مشکلاتو خبره د قومي وطن پټای د خیبر پختونخوا مشر سکندر خان شیرپاو هم کوي نو موري د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته ویل ګوندې ځکه د جمهوریت غورځنګ برخه جوړه شوی چې مرکز ثبوتا د هغوی آئینی حقونه نور کوي شیرپاو ډاډه دی چې د پیښور تر جلسې وروسته به تحریک انصاف ته حکومت کول ګران شي
چې دا کم حالات ملک کې جوړ دي او بیا خصوصا د خلکو چې کوم مشکلات دي باقی کرست رضا اضافه کی گی بیا خصوصا ورپورٹ شبو کی چھ نورم مایوسی کی اضافہ بدی کی گی چھ دا سکھکاری چھ سینٹر نا ہر سر کنٹرول کی گی او ورپورٹ شبو حقوق اگوی تا شانتی نمیلاوی کی چکم وسائل دی اگر پولا اگر شانتی نمیلاوی کی لکیا دی نو بدی سرا احساس محروم میں کے اضافہ کی گی تو اشتم نومبر مانے بے خور کے با جلسہ کی گی امونگا پولا اخبر تیارہ شروع کری دی دا گرم چھ سیاسی با عوامی ماحول جو اٹھی داغے با بالکل اثر بکی کی با حکومت مانے پریشر بم پروزی او دی حکومت لبا سسٹین کول دیر مشکل بشی
د پاکستان جمهوریت غورځنګ په جلسو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په زغرده د هیواد په سیاست کې د پوز پر کردار نیوکه کړي د دوی په خبره د تحریک انصاف حکومت پوز راوستي او تر شای ولاړ دی او ځکه نو د پاکستان د بدبختۍ او مسلو پښتنه هم له پوزي او استخباراتي مشرتابه باید وشي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک هم دې ټکی ته اشاره کوي او وایي چې د اپوزیشن ګوندونو اصل جګړه د عمران خان او دغه د حکومت له راوستونکو قوتونو سره ده نو موري د اکتوبر پر 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې هله خو دا چې د خیبر پختونخوا ولس با د اپوزیشن له تحریک سره یو ځای کیږي او له مرکز با د خپل محرومیو حساب غواړي
پی ڈی ایم د تحریک سره خو سمت چې دغه واضح شو عمران خان خو اعلی کار دی عمران خان خو مهردا جنگ خو هغه قوتونو سره دی کم قوتونه چې په دې ملک کې ولسی یا عوامي اختیار نه مني د آئین او د پارلیمان بالادستی نه مني ټول ملک سره ظلم روان دی خو د پښتنو سره چې کم ظلمونه روان دي بدامنی دلته دا سلور نیم زره کارخانه زمنګ بند دي د بجلی رالټی نه راکئ د ګیس استعمال حق منګله نه راکئ دا غي مدن نه راکئ مرکزی بجټ کې برخه نه راکئ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تجارتی لارې دي هغه نه خلاصي نو موږ خو بیخي مدیان یو نو موږ دا غنو چې زمنګ جلسه به ډیر لوی تاریخي جلسه یو ډیر غټه جلسه به ان شاء الله کې خیر
د اپوزیشن ګوندونو د مخکخانو د خبرو د جواب لپاره مو هم د اکتوبر پر 19مه د ورځې څو ځله د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران خان بنگش صوبایي وزیرانو شهرام خان او عاطف خان او د حکومت یو سلاکار ضیاء الله خان بنگش ته ټلیفونونه وکړل او واتس اپ پیغامونه مو ورته پریښودل خو یو هم جواب ونه وایه البته پاکستاني ورسنیو د نهي پروز د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان هغه خبرې خبرې کړي چې ویلي دي د پاکستان پوز د هیواد د سلامتی لپاره خپل زرګونه سرتیري قرباني کړي او دا چې د هیواد هر وګړی خپل امنیتی ادارو سره وګپوګا ولاړ دی نو موري د اتوار ورځ په خپل بیان کې زیاته کړي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومتونو د هغه یو شمیر مسلو د حل هڅه کوي چې تیرو حکومتونو ورته پریخي دي او د پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ مخې ډب کړي ده
د هارون بچا چې تاسو ته راپور وړاندې کړ چې په پاکستان کې او په خاصه توګه خبر پختونخوا کې خلک څنګه ګوري آیا دوی به له اپوزیشن سره ملګری شي او کنه
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کاوه
پا یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
پا دو نیمو بجو
هارون باچا هنری گړی
پا سلورو بجو
او اوردونکو په پیښور کې د بچا خان ټرست یا خیریه ادارې مشر او د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان وایي چې د بچا خان سکولونو په نظامی چارو کې بدلونونه کړي. دا وایي اوس په د کیمبرج تعلیمي نظام لاندې زده کړې ورکول کیږي او یتیمو ماشومانو ته به هم وړیا تعلیم ورکوي. ایمل خان زیاتوي بچا خان سکولونه به د خیبر پښتونخوا، هرې ضلع بلوچستان او ګاونډي هیواد افغانستان ته هم غځوي. نور تفصیل د شبیر امجان په دې راپور کې.
د اکتوبر په شلمه مشال لیډو سره په خبرو کې د بچا خان ټرست فاونډیشن مشر ایمل ولی خان وویل چې د بچا خان سکولونو چلول نظام یې اوس بدل کړو. که په خوا چې به دا سکولونه په کم ډول په انتظامی توګه چلیدلو، هماغه شان به چلیږي. په تعلیمي نظام او نصاب به اوس د کیمبرج بورډ وي. دین علاوه د افغانستان په شمول ټول خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم هغه ضلعو ته د دې سکولونو لړۍ غځولی شي کوم کې چې پښتانه میشته دي.
د ډایرکټر صاحب په صلاح موږ بدلون دا راوسته چې موږ واپس زوړ قدم ته لاړو. کوم چې د این جی او ماډل چلیده دا لشل کاله، موږ دا غینه واپس لاړو انجمن ته او د علاقې خلک کمیونټي خلک به ذمہواری لی او پاغ ذمہواری به انشاء الله دا سکولونه مخ پر وړاندې دي. دغه انشاء الله سبق خو به انشاء الله مفتي چې کوم هغه ماشومان چې چا په سر د الله د سوري نه علاوه بل سوري نشته، موږ به کوشش کوو چې موږ دا غي په سر سوري جوړ شو. موږ ډیر زر کیمبرج بورډ خپل سکولونو کې لانچ کولو والی یو او موږ به دا کیمبرج بورډ تعلیم مفت کړو.
دا چې دا بدلونونه به څنګه عملي کوي نو د بچا خان سکولونو د فاونډیشن مشر پروفیسور ډاکټر سویل خان په دې حق لوای چې په هر ځل کې کوم ځای کې چې دا سکول وی یا نوی جوړیږي، هلته به د ځایي کسانو او مشرانو یو ټولګي یا انجمن جوړول شي او هغوی به دې د پنګ غم هم کوي او د دې انتظام به هم چلوي.
پلان دا دی چې د هر سکول چې کوم ځله کې سکول نشته، هغه د پر موږ انجمن جوړو د 150 ممبرانو. دا 150 ممبران به موږ ته هر ممبر 1000 روپۍ میاش راکړي. دا به زموږ ډونر زمي او دا به زموږ اډمنستریټر زمي او دغه 300000 روپۍ چې په دې باندې موږ د فری ایجوکیشن ورکو په هغه ځله کې بچا خان ماډل سکول کې او هغه به کیمبرج سیستم والا ورکو. یعنی مطلب دا دی چې زموږ دا ماشومان چې دوی اعلی تعلیم کوي او بیا دوی لاړ شي د برټش کونسل بورډ لاندې امتحان ورکړي، اے لیول او لیول کې موږ بورډ پېښور بورډ یا دا بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن عضو کیمبرج بورډ ته.
دا چې تیر وختونو راسي د بچا خان ځینې سکولونو کې کارکوونکي استادانو د تنخواګانو نه ملاوېدو غټې ستونزې لرلې، نو د نوې انتظام سره به تر کومه حده د استادانو تنخواګانو دا مسله هواره شي. د بچا خان ټرست مشر ایمل ولی خان دا ومنله چې مالی ستونزې دغه سکولونو ته شته دي خو اوس به هواره شي.
حقیقت دا ده چې ستونزې ډېره سخته وي خو دا ماډل چلولو لپاره او دا تر د اخري وخت پورې په خپل خپل وترلو لپاره موږ هغه ماډل بدل کړو. هغه کې ستونزې وي موږ ځکه بدل کړو. ان شاء الله موږ اینو په دې نوې ماډل کې چې ان شاء الله موږ د بیس کیسه ستونزې مخاله نه راځي.
دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې سوارلس او بلوچستان صوبه کې درې بچا خان سکولونه خوشاله 2500 ماشومانو ته تر لسمه زده کړې ورکوي. د پامړ دا چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان چې په بچا خان مشهور دی، د پاکستان جوړېدو وړاندې 1921 کې د پښتنو د اصلاح او تعلیم او تربیت لپاره د آزاد مدرسو یا سکول بنیاد په وړاندې ځل په 450 کې اخو دی وو چې ورستو بیا د پښتنو نور سیمو ته هم اوغځول شو او زیاتره غریبانو ماشومانو ته په کې ویړیا زده کړې ورکړ کېدی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نوم یو ډله جوړه کړې چې وسې ورته د ګرانۍ د جاج اخیستو کار هم سپارلې. د دې ډلې غړي وایي د ولس د ښېګړې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواکه د ځینو خلکو لخوا اعتراضات هم خطر راغلي چې د دې ډلې زیاتره غړي د تاریخ انصاف ګوند پلویان دي. نو کېدای شي چې دوی رښتینې مسلې راپورته نه کړي او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات اهم زیاد شي. مدني فعالان وايي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په خبر پښتونخوا کې د ټایګر فورس غړي وای دوی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچ کېدو لپاره پوهاوی او د ګرانۍ او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکی مروت کې د ټایګر فورس یو غړي اشفاق مروت د اکتوبر په 6مه مشال ویډیو ته ویل چې دوی دا کار پر رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونې ځلي انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانۍ په اړه د معلوماتو ورکولو لړ کې روزنه ورکوي.
یو ادارہ جوړ شوی و سیول ڈیفینس په نوم باندې، خو چونکی هغه دومره منظم نه و، دومره ایکټیو نه و، هغه کې د خلکو هغه انټرسټ و نه. کووېډ 19 په دې ملک کې راغو، په دې دنیا کې راغو، نو هغه نه بعد په انیسیټیو انیشیټیو واغستو ته ایئرپورټ جوړ کو. نو بنیادی کار زمونږ چې کوم هغه ایس او پیز باندې ارمان درآمد کول، نو هغه بیا موږ وکړه د هغې سره سره چې کوم دی ارشای خو بنو چې کوم دی څنګه دا پریکټیکل کار خو د مجسٹریټ دی، د ایڈمنسٹریشن دی. زمون کار صرف دا وی چې په سټیزن پورشل کې سومرا ګران پوشي کېږي، دغه وی هغه د بازار نه لیپټ کی یا د حکومت د ریټ سیل نه ساتي، نو دا وی نشاندهی کول پاره باندې د اډمنستریشن خپل فرد کار کوي. زمون 3500 فور سکم د ماتر ولنټیر پر نه کی مروت کی سکم دی لګیا دي. ای وایس زمون یو میټینګ وی پاره کې زمون منټس فاینل شي، مونږ د انسټرکشنز ملاو شي د ډی سی سره طرف نه. نو ډی سی بیا زمون جنرال باډي میټینګ راو غوړي پاره کې مونږ کې نه مونږ خپل ریسپانسیبিলিټیز راکې خپل کامات را تر کې دا اوس مونږ په دیشی باندې کار کوي نه دی.
اشفاق مربت زیات کړه چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لکه غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پښتونخوا کې دي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولسته د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پوهاوی ورکول لړ کې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12مه نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې هغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوی ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګرانه بیا خرڅوي. په بره دیر کې د ټایګر فورس غړي ابرار خان مشال لیډیو ته ویل چې واسي د دوی په سیمه کې شاوخوا 3000 الکانو جنکې په ټایګر فورس کې شامل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
کم لکه داسي اکټیو د نورو پارټیانو کم دغه چوي ورکران، نو هغه په کې نشته. او کم لکه د نور نظریو والا چې دي اکټیو نه وي، سوشل اکټیو، نو لکه هغه په کې شامل شوی دی. کورونا کې مونږ ته سرټیفیکټس وغیرہ نه ملاو شوی، خو کورونا د وایرس په ټول دنیا کې عالمی وبا راغله، نو مونږ په دې کې د خپل لکه ځان تم نو کتلې د انسانيت او د دغه غم راغستو. نو
د اکتوبر په 14مه په مومندو کې ټایګر فورس د غړو او د سعید دوکانداران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پولیسو دوه دوکانداران ونیول. دوکاندارانو بیا په یو احتجاج کې وویل چې د ټایګر فورس غړي یې په دوکانونو چاپې وهي او لدوی د شیانو د نرخونو زیاتېدو په اړه بې ځایه پوښتنې کوي. د پېښور هایکورټ وکیل بابر خان یوسفزی وایي چې د ټایګر فورس هیڅ قانوني حیثیت نشته او کچره د داسې ډلو غړي دولسي انتظامی واک په لاس کې اخلي، نو په د قانون تر مخه مقدمه کېدای شي.
ٹائیگر فورس کو اٹ سیلف سے دے داغے اس قسم قانونی حیثیت دا قانون پر نظر کی اس اب نشتا دا ڈرم بیٹر دے جدی با صرف انتظامیہ خبری خود آغے قانونی کور نشتا.
په خیبر کې مدني فعال منصور افریدی وایي چې د ټایګر فورس غړي خپل کار د ولس د ښېګڼې لپاره ګڼي، خو د داسې ډلو جوړېدو سره د ګوندونو په ټولنه کې د ولس ترمنځ اختلافات او شخړې رامنځته کېدای شي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي.
دا خو د حکومت ذمہواري ده چې په کوم ځای کې ګرانی راشي یا په کوم ځای کې څوک ناانصافي کوي، د حکومتي ادارې هلته په حرکت کې راشي. خو د بدقسمتۍ نه د حکومت داسې یو فورس جوړ کړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي، مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنگ اخته کوي. او بیا په دا کې سپته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار څوک دی، بېمانه څوک دی؟ نو دا خو ځوانان دي، بېته جابونه نشته، نوکري نشته. هغه خو نور چې کوم دي په دې دغه کې کېږي، په دې سیستم کې، په دې نظام کې نور کرپشن سوا کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا حالات دې سره ښه شي.
دا پښتنم راپورته کېږي چې پوهاوی ورکول یا د ګرانۍ په سر د خبرو په اړه حکومت ته معلومات ورکول او په ګرانۍ کابو اچول د سرکاري ادارو کار دی. نو بیا حکومت دا کار په ټایګر فورس ولې کوي؟ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او غا حکومتي ادارو ته د وړاندې کول لپاره جوړ شوی دی.
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګی ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي، یا په لوکل انتظامیه، یا په ټریډر، یا په نور شي باندې څه تحفظات دي. نو دا ټایګر فورس د مو خلکو نمائنده دی چې دا لاړ شي وګوري، چیک کی چې یاره دا کار ٹھیک دے، غلط دے، وہ رپورٹ کی چې دا د خلکو خدمتو کی، تنگ نہ تنگ دل نہ چې دا د خلکو خدمتو کی، او دا د غریبو خلکو، دا غ خلکو چې د حکومت نه بار دی، دا هغه نمائنده فورس دی چې هغه نمائندگی وکړي.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 12مه ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلن کروسو کې په هواد کې د شجرکاره د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري.
تاسو د انیس اجمل په راپور کې واردل د ټایګر فورس په اړه باندې د رضاکارانه ډله چې د پاکستان وزیر اعظم جوړه کړې ده، تاسو واردل چې حکومت څه وایي چې د دې کار څه دی او بیا انتخاب کوونکي په دې څه نظر لري.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو.
مشال ریڈیو ته هغه غوښتي اوریدونکو د جماعت اسلامي مشر سېنټر سراج الحق ویلي دی ګون به له نومبر میاشتې نه حکومت ضد تحریک پیلوي. د مشال ریډیو همکار داود خټک د سراج الحق سره مرکه کړي او له هغې پوښتلي چې د تحریک پیلولو فیصله یې ولې وکړه. نو نوموړی په ځواب کې وایي
جماعت اسلامي دا ټول تحریک چې مونږ روان کړی دی او دا اعلان هم کړی دی، هغې بنیادي وجه دا ده چې موجوده حکومت د غریب سړي دپاره ساغ سل ګران کړه، زیاته شوه او جون تیرول ډیر مشکل شو. نو نورو پارټو خپلې مسلې دي، خو زمونږ بنیادي مسله دا ده چې د عام سړي کومه مسله ده، هغه د روزګاري او مهنګایي ده. دلته اوس دال ګران شو، ټماټر ګران شو، غوړي ګران شو، چای ګران شو، چینی ګران شو، د بجلی بل ورکول ګران شو، ګیس ګران شو، د اوبو بل ګران شو، دوایانو کې 1500 فیصده قیمتونو کې اضافه وشوه. نو په دې بنیاد باندې جماعت اسلامي د مهنګای خلاف د ایجیټیشن او د تحریک شروع کړي او ولنه جلسه بزونګه د باجوړ په ضلع کې.
سراج صاحب، د بیروزګاری او غربت یا د دوایانو څنګه چې تاسو ذکر کو، د دې دا خبره خو د پی ډی ایم په جلسو کې هم ډیر په زور شور سره راوچتیږي، نو دا خنو چې تاسو هم دې سره ملګری شي وي.
پی ڈی ایم کې چې کومې پارټۍ شامل دي، کا پیپل پارټي ده، کا مسلم لیگ ده، نو هغه هم د دې نظام یو حصہ ده. او پی ٹی آئی او پی ڈی ایم په دې پارټیانو کې کم، خاص کر پیپل پارټي ده، مسلم لیگ ده، هغه په منځ کې څه اختلاف خو نشته. نه په خارجه پالیسي اختلاف شته، نه په تعلیمي پالیسي اختلاف شته، نه په کشمیر پالیسي اختلاف شته، نه په معاشي پالیسي اختلاف ده. اختلاف په دې بنیاد ده چې مونږ ولې په حکومت کې نه یو، دوی ولې په حکومت کې دي. نور خدا تیر دو درې کال چې تیر شونو، یہ دواړو غټو پارټیانو د پی ٹی آئی کلک ملګرتیا کړی ده.
او سراج صاحب، تاسو وی چې دی د تحریک انصاف مرسته کړی دی پارټیانو، نو تحریک انصاف مرسته خو په یو طریقه تاسو هم کړی و د دې د حکومت برخه وې کنه، او پاره کې آیا تاسو په دې ګرانې کار کړو؟
هغه د تیر زمانه خبره ده. په صوبه کې مونږ په یو مشترکه حکومت کې شامل، او هغه د 2014 الیکشن نه پس 2018 کې مونږ په آزادانه حیثیت باندې حصہ اخیستې ده. او چې مونږ لګیو کډیرې قومي اسمبلی ته او سنیټ ته او صوبایي اسمبلی ته راغلي، مونږ په یو شي کې نه دی خلکو ملګرتیا نه ده کړې.
سراج صاحب د ګرانې خو یو خپل بحث دی او تاسو دا ایشو چې راوچت کړی نو ظاهره ده تاسو سره ډېر مضبوط بنیادونه به چې پاغه باندې تاسو راوچت وي. خو نن سبا په پاکستان کې یو بل ډیسکورس هم روان دی او هغه دا دی چې د آئین بالادستی، نو آیا دا تاسو لپاره یو مهم ایشو نه دی؟
دا آئین بالادستی په کار ده که د غریب عوامو دا غریب سړي ته پوس په کار ده سم مسلې او سم موضوعات دسی چې هغه د ډرایینګ رومونو او د پرس کانفرنسونو او د ایئر کنډیشن هالس کې دننه پاغي گفتگو خلق کوي.
خو دې خو سرت صاحب اوس دا خبره جلسو ته راوستي دي کنه دا آئین بالادستی اوس جلسو ته راغلي دا خبره خو یو ټیم کې تاسو مکو
ځان کې دا آئین خو په دې کې کومه یو پارټي داسې ده چې هغه سلور زره حکومت نه لري کړی. پیپل پارټي خو هم یو درې سلور زره حکومت کړی دی، مسلم لیگ هم درې سلور زره حکومت کړی دی. د دې په دور کې هم دغه شان شی دا اوس چې کوم شی روان دی.
سرت صاحب تاسو چې کوم دا تحریک شروع کړی د ګرانې خلاف او تاسو چې څنګه وایي د غریب سړي لپاره، نو د دې نه تاسو څه نتایج موندل غواړئ؟ څه نتایج په څه خبرې سره وشي؟
بای ښکاره خبره ده، مونږ غواړو دا چې دلته د ژوند تیرول آسان شي. وړه ارزان غواړو، چینی ارزان غواړو.
نه نو سرت صاحب تاسو په دې یقیني یې چې سرت صاحب تاسو په دې یقیني یې چې دا چې تاسو دا جلسې وکړي نو دا هر څه به ارزان شي یا حکومت به تاسو خبره ومني؟
یقینا بالکل، ځکه چې دا حکومت به سبسډي ورکوله او دې حکومت هغه سبسډي ختمه کړې ده. دا غوې فوج باندې ګرانی راغلې ده، مس منیجمنت دا غوې د وژنې ګرانی راغلې ده.
او سرت صاحب که حکومت تاسو سره ومني، که حکومت سبسیډی تاسو سره اون منی، نو بیا به تاسو څه کوي؟
نو سیاسي جماعتونه خو توپونه هم نه چړي، ټینکونه هم نه استعمالوي، نه جازونه او بمونه واري. سیاسي جماعتونه هم دغه جلسه کوي، جلوس کوي، عوام بیداری. نو سیاسي جماعت کار خدا ره، نور پی ډی ایم عالم توپونه نه چلی، جلسه کوي، موږ هم جلسه وکړو.
دو جماعت اسلامی مشر سینیٹر سراج الحق دوی سره زموږ همکار داود خټک مرکه کړې وه او څنګه چې تاسو اوریدل سراج الحق وایي چې ګوند یې له نومبر میاشتې نه حکومت ضد تحریک پیلوي. اوردونکو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږستۍ اخري شیبو ته رسیدلی یو او بیا هم زه تاسو یم چې تاسو د مشال ریډیو چې څومره هم خبرونه دي د لومبي ورځې نواله تر وسه پوري هغه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. او دغه راز زه تاسو ته هم یم چې د مشال ریډیو په پاڼه باندې تاسو خوندوري ویډیوګانې کتلی شئ، ویډیوي راپورونه کتلی شئ. د دې سربیره زموږ چې کمی ونیزي خبرونې دي هغه هم په دغه پاړه کې تاسو کتلی شئ. د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼه هم شته، په هغه باندې هم موږ وخت په وخت تاسو تازه معلومات تازه خبرونه درکو. اوس وخت شوې دی درې منټه کم شپږ بجې او احمد الله هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې له هغوی وروستي لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د فوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې ویلي چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره دی ورته رپورټ ورکړي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په ملک کې غیر اعلانیه مارشل لا ده او موجوده حکمرانی آئینی نه ده، نو د اپوزیشن جدوجہد په ملک کې د آئینی او جمهوری حکمرانی لپاره ده. بلخوا د پاکستان فوج په بیا بیا دا سپیناوی کړي چې دوی کله هم په ملکی سیاست یا حکومت چلولو کې مداخلت نه کوي او تل آئین سره سم د جمهوری حکومتونو په شا ولاړ دي. د کراچۍ په ګلچن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د ګلچن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 25 زیات جوبل شوي دي. د افغانستان د شمالي ولایت تخار چارواکي وایي د هغو 23 امنیتي سرتیرو مړي د مرکز تعلقان روغتون ته وړل شوي چې د اکتوبر په 6مه شپې مهال له طالبانو سره پنخته کې وژل شوي. په ننګرهار کې د پاکستانی ویزی ټوکن اخستو پر مهال ټیل ماټیل د ایولس خزو په ګډون 15 کسان وجلی او 10 کسان یې جوبل کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,40,000 ته رسیدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 6.89 پیښې ثبت شوي او 19 کسان ترې مړه شوي دي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د اکتوبر په 19مه په پیرس کې له یو بل سره وکتل او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په ارزښت یې خبرې وکړې.
ادونکو تاسو له احمد الله ورستی لن خبر نو عبد الحمد سره د مشال لري د نور زه نه سات خبرونه پای تر سیږي. سبا سحر پوره پنه بجې با یو ری بیا سم خبرونه پھیلیږي او پر همدې چپو تاسو د ډیو رډیو خبرونه اوریدل شي. خپل قربا اسلام الله مومن د خبرونو ویان د احمد الله او زمګ تخنیکی همکار اساق امریتا سلامونه ورکي او بخي اجازه ترکي. الله پامان. خو وختونه